دا مشال رادیو دا تاسو کوربا ګل ایازم د نن ورځې اخري خبرې کی خبري غړې کی تاسو ته هر کله وای وخت ما خام 15 بجې دی په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما کلنې وینا د پاکستان او د افغانستان د دینی عالمانو غونډې کډوالو ته د ووټ اچولو حق د میسود قبایلو مظاهره د رادیو د نړیوالې ورځې او یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کې افغانستان د ولسمشر باراک اوباما دغه فیصله هرکلی کړی چې امریکا به په راتلونکي کال کې افغانستان کې خپل جګړه پایته ورسوي مسعود کډوالو په فاټا کې د پوځي عملیاتو د مخالکو د بجنې پرتید په اسلام آباد کې احتجاج کړی او د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت ته د پروازونو لړۍ بیرته پیلوي اوسته خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اغه فیصله هرکلی کړي چې امریکا به په راتلونکي کال کې افغانستانه سلور دیرش زره نور سرتیري وباسي ولسمشر باراک اوباما تیر ماسختن کام ته پخپله کلنې وینا کې ویلي وو چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پایته ورسوي د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مرستيال ویان جنرال دولت وزیري نن مشال لیډیو ویل چې دوی د امریکا د دې فیصله ستاینه کوي
منګا د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ښاغلی اوباما د تصمیم نه استقبال کوو او هغه قرباني غانې چې په افغانستان کې د دوی سفیر ورکړي دي هغه منګا په خوبی باندې یادوري کوو او زمونږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشی کوي او زی د هغه ځای موږ په خپل قواو باندې داتلو
کامتا د وینا په وخت ولسمشر باراک اوباما ویلی وو چې د القاعده وسلواله ډله اوس یواسي د خپل پخانی شکل سورې پاتې شوې ده د پاکستان او افغانستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ په 10مه نیټه په کابل کې د امن کانفرنس سره جوړ کړي پاکستانی عالم ابو هريره مویدین د نه پرواز خبريالانو ته ویلي چې په دې کانفرنس کې بالا پاکستان او افغانستان څخه شاوخوا 15 سوا د دینی عالمان برخه اخلي هغه ویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او ټوله اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي خو ابو هريره مویدین ویل چې دا کانفرنس به په افغانستان او پاکستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ او یا مخالفت ونه کړی د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړی ده چې د فاټا بیکوره شو خلکو لپاره به په کمپونو کې د ووټ اچولو بندوبست کوي د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد نن مشال ریډیو ته ویل چې د نادرا د ریکارډ تر مخه د وخت په مختلفو کمپونو کې د فاټا د کډوالو شمیره شپاړه سره ده او الیکشن کمیشن به د دوی لپاره په کمپونو کې پولینګ سټیشنې جوړوي نوموړي زیاته کړه چې د قانون تر مخه د آئینی حلقې نه بهر پولینګ سټیشنې نشي جوړېدي خو دوی په دې قانون کې د بدلون لپاره مسوده د قانون وزارت ته لیکلې ده د جنوبی وزیرستان محسود کډوالو په اسلام آباد کې د احتجاج په وخت ویلي چې د پاکستان پوز لخوا دی په فاټا کې عملیات او د عامو خلکو وجنه بند کړل شي د محسودو د دې احتجاجي ډلې مشر شیرپاو خان اډوکیټ نن مشال لیډیو ته ویل چې د عملیاتو په وخت د محسودو قبیلې زیات زیان شوې دي او د دې د ماشومانو تعلیم متاثر شوې دي نو حکومت دې زر تر زره د آپریشن بند کړي او له دوی سره دې مالی امداد وکړل شي
موږ وطن ته واپسی غوښتل غواړو چې واپس لاړ شو هلته آباد شو او دغه سره سره چې موږ څومره نقصانات شوي دي هغې د ټوله موږ ته ازاله وشي
د دغه احتجاج کوونکو وینا به تر هغې په خپل احتجاج جاری ساتي تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي د پېښور های کورټ چیف جسټس په پېښور کې د هدفي وجنو از خود نوټس اغستې ده د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان تیر مازیګر د سوبې د کورنو چارو سیکرټر او د پولیسو مشرتا نوټس جاری کړی دی او د روانې میاشتې په 14 نیټه د دوی نه جواب غوښتل دي چې ولې امنیتي سرتیری د پېښور او خوش سیمو کې د هدفي وجنو په مخنیوي کې ناکام شوی دی خبرونه د مشال ریډیو نوره د خیبر پختونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر ښېګړي وزیر ستاره یاس ویلي چې د دوی حکومت به په لومړي ځل په صوبه کې د جنډر پالیسي په روانه میاشت کې اعلان وکړي چې زیاته پاملرنه پکې د ښځو حقونو ته شوې ده. پرون په پېښور کې د زنانو د حقونو په اړه جوړې شوې یوې دستوري ته د ستاره یاس وینا وه چې موجوده حکومت د ښځو د تحفظ، وراثت او د غږ رسم په اړه قوانین جوړ کړي دي. خو بلخوا بیا د عورت فاونډیشن یوې غړي سایمه منیر ویلي چې د بده مرغه په موجوده وخت کې د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو تحفظ په اړه هیڅ قانون نه دی جوړ شوی. د افغانستان مقامی چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس عام وګړي وژل شوي دي. د کونړ والي فضل الله واحدي ویل د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو دا برید د شروع پر ورځ بغیر د ولس ته خبرولو کړی دی. بلخوا د ایساف ویاند ویلي هغه د هغې پیښې نه خبر و چې د کونړ ولایت په اړه د خبرونو سره سمون لري. د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت ته د پروازونو لړۍ بیرته پیلوي. څه باندې دوه کاله مخکې په کویت د اسلام حسین د ځواکونو د حملې وروسته دې هیواد ته د عراق د حکومتي ایرلاین پروازونه بند شوي وو. د کویت د ملکي هوایي چلن مشر فواز الفراح د نهې پرس وویل چې د عراق ایرلاین به د راتلونکي خالي پروز کویت ته پروازونه بیا پیل کړي. دغه ایرلاین به په اونۍ کې له بغداده د کویت هوایي ډګر ته څلور پروازونه کوي. او وروستۍ خبر ده چې د روس پارلیمان په اکثریت سره هغه بل جوړ کړی چې له مخې به یې په عامو ځایونو کې د سګرټ سکل منع کوي. دغه بل پرون د روس قومي اسمبلۍ په 421 مثبتو او 1 منفي رایې سره منظور کړو. دغه بل به د پارلیمان د ایواني بالنه د منظورۍ وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین هم لاسلیک کوي. په کاوه خانو، ریسټورانو، پوهنتونونو او نورو عامو ځایونو کې په سګرټ سکلو بندیز به د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل کلنۍ وینا کې وایي راتلونکي کال له پای سره به په افغانستان کې جنگ هم پای ته ورسیږي.
By the end of next year, our war in Afghanistan will be over.
په پاکستان کې کارپوهان د ښاغلي اوباما اعلان ته څنګه ګوري؟
پاکستان کې خپل داخلي مسلې هم دي. پاکستان کې دا نه وایي چې خارجي ځواکونه به افغانستان کې اوسي او پاکستان کې به خپل مسلې حل شي، دلته به امن قائم شي، داسې نه کیږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په راروان ټاکنو کې کډوالو ته د ووټ اچولو لپاره هلې ځلې پیل کړي.
فائنلی دا فیصله وشوه چې څنګه په موجوده اگزیستینګ لا کې د دې خبرې اجازه نشته چې دا آی ڈی پی دي، بلکې ماکسیمم خلک په دې خپل د حق رائے به انتظار وکړي.
نن د رادیو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په قبایلی سیمو کې څومره خلک رادیو اوري؟
دلته زیات خلک چې تقریبا 95% خلک چې کم دي نو رادیو اوري.
دا خبر ایجنسی یو شمیر کډوال سیکانو په کراچۍ ښار کې سشان ژوند کوي.
کراچۍ کې نه کسون مخفل کورولې عبادت دلتا په لایټ هاوس کې یو مندر ځای په مندر کې نن ګوردوارا جوړاو.
ندی ترسم په نورو موضوعاتو رپورټونه لرو د مشال رادیو سره اوسې. تاسو د مارشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. افغانستان د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا خپل کلنۍ وینا کې د امریکایي عسکرو د وستلو د اعلان هرکلی کړی دی او دایې د امن په لوري یو لوی ګام بللی دی. خو آیا د افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به په سیمه کې امن راشي او کنه؟ د دې پوښتنې جواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړي چې تاسو په مرته راګرځو.
تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان نه د 30,000 امریکایي سرتیرو خپل هیواد ته د ستنېدو اعلان وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې 2014 کال به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د خاتمه کال وي.
This spring our forces will move into a support role. Well, Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دند پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,000 امریکایي عسكر له افغانستان ستانسي. دا وتلو د لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
Our war in Afghanistan will be over.
که هم امریکای د افغانستان نه د خپل سرتیرو د ستنیدو اعلان وکړ او ژمنه ده چې په 2016 کال کې به دغه جګړه پای ته ورسوي، خو پښتنه ده چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ستنیدو سره به په خاص توګه په افغانستان او پاکستان کې او په عامه توګه په سیمه کې امن راشي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سکرتر شمشاد احمد د دې پښتنې په ځواب کې وایي چې یوازې د جنگ خاتمه او د پوزونو د نشټوالي مطلب امن نه دی.
امن صرف فوجی جنگ کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے،
امن صرف د پوزی جگڑے د خاتمے نوم نہ دے. که پوزی جنگ هم نوی نو امن نشی راتلی، ځکه چې تر کومه د خلکو په ذهنونو کې امن نوی راغلی تر هغه امن نشی راتلی، او ذهنونو کې به امن هله راځي تر کومه چې د هغوی د ژوند ستونزې نوی هواری شوي، هغوی ته د ژوند د ختیرولو سهولتونه نوی ورکړل شوي، د هغوی د بچو لپاره سکولونه او کالجونه نوی جوړ کړل شوي، او کڼړیواله ټولنه واقع امن غواړي نو دا سهولتونه د سیمې ولس لپاره برابرول د نړیواله ټولنې ذمہواری جوړیږي.
سیڈون کی بدی نظر دی چی پا افغانستان کی که امن یا جنگوی نو نیخ پنیغ اثر یه پا پاکستان پریوزی. پا پی خبر که می دا افغان چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینا او پختل چی آیا دا افغانستان نا دا بهرنو زواکونو دا ستنیدو با پا پاکستان سمثبت اثر وی او کنا. نو هغوائی
پاکستان کی خطو تاخلی مسلیم دی نو پاکستان کی دانو چی خارجی ځواکونه به افغانستان کې وځي او پاکستان کې مسئلے حل شي، دلته به امن قائم شي. داسې
خود پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر جنرل ریټایرډ حامد نواز وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنیدو نه پس به په پاکستان کې د سختدریزو او وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابرولو کې آسانتیا راشي.
میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں.
زما په نظر په پاکستان کې هم داسې عناصر شتون لري چې کله د افغانستان او د سیمې نه امریکایي فوجونه وځي نو بیا هغوی د سختدریزو سره خبرې تری کولی شي، ځکه چې تر کومې سیمې کې د امریکا موجودیت وو نو ډیر سیاسي او مذهبي قوتونه داسې وو چې خبرو اترو ته غاړه نه یې خوده. خو د بهرنیو ځواکونو د تلو نه پس هغوی په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره خبرې کولی شي او په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ ختمې دی شي او یو داسې پریکړې ته هم رسیدلی شي چې پاکستان کې استحکام راتللی شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سکرتر شمشاد احمد وایي چې تر کومې د افغانستان نه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو میدان جوړوي تر هغې په خاصه توګه په پاکستان او افغانستان او په عامه توګه په سیمه کې امن نشي راتلی.
مجید بابور جتا سے رپورٹ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. نیویارک ټایمز لیکلی چې په 2014 کال کې به امریکا خپل د نیمې نه زیات ځواکونه د افغانستان وباسي او د امنیت زیاته ذمہواري به افغان ځواکونه ترسره کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې هم دا وویل دوی به د افغانستان سره خپل مرستې جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند وزیر نه وو.
نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستان د نیمې نه زیات امریکایي ځواکونه وباسي کار کوي چې امریکا خپل سیاسي ګټو او پوځي ضرورتونو ته په کتو سره خپلې فیصلې په احتیاط عملي کول غواړي. د نهې په ورځ د ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې دا ویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستان د 6,000 امریکایي ځواکونو د نیمې نه زیاته شمېره وستل کیږي. د نهې په ورځ ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستان د 6,000 امریکایي ځواکونو د نیمې نه زیاته شمېره استل کیږي. اوباما په افغانستان کې پوځي کمانډرانو ته دا هم ویلي چې د ځواکونو په وتلو کې د راروان اکتوبر پورې د نرمۍ نه کار واخلي. په دغه میاشت کې د امریکا جنگي عملیات پای ته رسیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې شوو امریکایي ځواکونو شمېره وخت په وخت کمیږي چې د 9,000 نه کم او یا د دغې لږ زیات عسکر به په افغانستان کې موجود وي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې دا هم ویل د 2014 کال وروسته به د امریکا دا کوشش وي د یو خپلواک افغانستان په جوړولو کې خپلې هڅې جاري وساتي، خو د دوی د ژمنې نویت به بدل شي. ولسمشر اوباما ویل دوی د افغان حکومت سره د دوو مقصدونو په یوې لوزنامې خبرې کوي. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او دوی ته وسلې ورکول سو دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو په کنټرول کې لا نړ شي، او دویم د القاعده ترهګرۍ ډلې خلاف کاروایان جاري ساتل. د 2014 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو شمیره د هغې کمه ده چې په اړه پوځي چارواکو تمه لرله. د بروکن سیلنیس ادارې یو پوځي سیلنکار مایکل هینلن وایي په افغانستان کې د جنگي عسکرو شمیره د یخو میاشتو په نسبت په ګرمو میاشتو کې دوه چنده ده، او د راروانو اتو میاشتو لپاره په پوځي عملیاتو کې د عسکرو شمیره ډیره زیاته ده، چې دغه یوه ډیره ښه خبره ده او ډیرې ښې نتیجې به مخې ته راولي.
فرخنده وزیر وچی تاسو د نیویارک ټایمز د لیکنی غټکی وړاندې کول. د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې روان کال د مارچ په میاشت کې بعد افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. دا چې د دوړو غاړو د علما ترمنس خبره ترې په سیمه کې د سولې په راوستو کې څومره مهم رول ولوبوي. احمد شاه په دې موضوع رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د دې کانفرنس موخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پراخول دي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیز پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون سو. په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوی چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روان میاشت پر 28 نیټه کابل ته سفر کوي ترڅو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې یو نیټه وټاکي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی. د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالی شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې شوي دي، نو دغه کانفرنس هم د دا ډول هلو ځلو یوه کړی ده.
اوسنی وضعیت داسې دی او د وخت حساسیت داسې دی چې د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوي دي، هم په ملي سطح، په منطقوي سطح، په جهاني سطح، او ټول اطراف د څه کوشش کوي چې سول حاضر شي. نو زما په نظر د علما او رول په دې کې ډیر مهم دی، ځکه دا دواړه اسلامي او مذهبي هیوادونه دي. نو که د علما او غږم دلته د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي، دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
کله چې په پاکستان کې سوروز وړاندې د سنی اتحاد کونسل له خوا د ځانمرګ او ترهګریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل شو، خو پښتنه دا ده چې دا ډول فتواوی او د وسلوالو په ضد ګډه تګلارې ټاکل به څه نتیجه ورکړي. د پېښور پوهنتون مشر او د دیني چارو کارپوه پروفیسور ډاکټر قبله ایاز وای د وسلوالو کړنې په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي، خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي.
یو دریزه هغه چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات دي چې هغه په دستوري او په جمهوري او په آئینی لار باندې په تحرک کوي، نو هغه هو د ډېر وخت نه دا خودکش حمله ځان مرګي بيدوي دي، دوی جایز نه دي شمارل. او بل طرف ته چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې را دې بهرني قوتونو نه دې ځان خلاصولو واحد لار چې کومه دا ځان مرګي بيدونه دي، نو هغه خلکو په ذهنونو باندې خود دې فتوا ایسا کار نه کوي. البته عام وګړي چې کوم دې ابهام ښکار وي هغه به پر دا خبرې چې کومې دې फायदा کوي.
لیدل سوي چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. ځینې پاکستانی علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنې جهاد بولي، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنې حرامي او له فساد ډکی ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به دا ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز درامنځته کېدو څومره امکانات وي. مولوی شهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکی موافق دي او خبرو اترو همیش اختلافات له منځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
په مومیاتو کې د پاکستان علما هم د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي، او د افغانستان علما هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علما د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا سټی کې هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه ان شاء الله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې که یو خوا د پاکستان له حکومت د بندي طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه شوي، نو بلخوا بیا دواړه هیوادونه سلاسوي چې د لا زیات مؤثر سولې په رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي، څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي.
اما چا زمیو چې تاسو ته د افغانستان او د پاکستان د دینی عالمانو د غونډې په اړه رپورت وړاندې کولو. ساسې په یو بل رپورت په لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر خیګړی وزیر میرمن ستاره ایاز ویلي چې د دوی حکومت د زنانو د پرمختګ خیر خیګړی حقوق تحفظ لپاره مثالی ګامونه پورته کړی دي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر خیګړې وزیر میرمن ستاره یاز ویلی دی چې د دوی حکومت با پړمبی ځل په صوبه کې د جنډر پالیسی پروانه میاش کې اعلان کوي چې زیات تر پاملرنه پکې د زنانو د حقوق په حق لا ورکل شوی ده. په خبر کې یو دستوري ته د وینا په محل میرمن ستاره یاز وویل چې د دوی حکومت د زنانو د تحفظ قانون یا وومن پروټیکشن بل د غږ رسم خلاف قانون او زنانو ته په جایداد کې د وراثت په حق لا قانون د صوبایي اسمبلی نه منظور کړی دی. خو د بده مرغه د زنانو او ماشومانو د حقوق په حق لا ځینې قانونونه لا تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. میرمن ستاره یاس خوشبینه ده چې راتلونکي وخت کې به دغه قانونونه په صوبه کې د زنانو او د ماشومانو لپاره ډیر ګټور وي.
جنډر پالیسی هغه به اوس د 20 پورې زمونږ هغه اناؤنس شي نو دا مونږ بیزل باندې بدل د جنډر پالیسی جوړه شو او هغه به بیا امپلیمنت کیږي به مخکې خو مونږ اوس اناؤنس کړو پروٹیکشن د پاره زیات دی کنه کومه پالیسی جوړو کوم قانون سازی کو اغه مونږ د پښتون کلچر د نه چې مونږ ګورو چې دې کې وخت څنګه مونږ کم کم ځای کې راغه سیف نه ده کم کم ځای کې هغه ته مسلې دي اغه هغه ځای مونږ ټچ کړي دي څنګه د هغه وراثت مسله ډیر غټه روانه ده چې اغه مونږ ولا حل کو.
د پښتونخوا د زنانو د پرمختګ او خیر خیګړی وزیر اوایل چې د دوی وزارت د زنانو معاشي او سماجی ژوند ښه کولو د پاره هم ډیر قدمونه پورته کړی دي.
کوشش تا کړی دي چې خزه مونږه اکونومیکلی سترونګ وو چې هغه خپل کورونو کې دنه چې کوم داګه کوي کاروبارونه دي داګه دا وړ وړ چې هغه ول مونږ پروموټ کوو هغه سره مونږه سمیډا سره مونږه جیمز اینڈ جولری والا سره نو دا مونږه زیات امفسایز کړی پدې دي چې اکونومیک امپاورمنت مونږه خزه ته ورکو.
خو بیا په دغه دستور کې د اورت فاونډیشن سایم مونیر وای چې د بدقسمت نه کبالی سیمو سره تعلق لرونکو زنانو لپاره هیڅ قانون سازی یا پالیسی نشته او پکار دا چې حکومت زیات تر توجه قبالی زنانو ته ورکړي.
کو هغه څه خزو د پاره سره شوی دی څه قانون سازی شوی هم دا خو هغه فاټه ته نه ده تللی نو هغه خزې چې کم فاټه کې اوسیږي هغه د هر قسمه حق نه محروم دي. دې مالته کو تاسو هغه ته ګوره کو هغه د تحفظ حق دی کو د تعلیم حق دی کو د صحت حق دی کو هغه د قانون مخې ته د برابرۍ حق دی هغه د هر حق نه محروم دي.
دا چې په دغه دستور کې د ښځو د حقوقو د پاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیمونو استادو نه علاوه ګڼ شمیر عام زنانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نارینه په شان زنانو ته هم د ژوند په هر ډګر کې پوره پوره موقعه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
الیکشن کمیشن فیصله کړی دا چې د فاټان به کورشوی خلکو لپاره به په کمپون کې د ووټ اچولو بندوبست کوي او د دې مقصد لپاره دوی په قانون کې د ترمیم لپاره مسوده قانون وزارت ته لګلی ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پیښور های کورټ د حکم وروستو الیکشن کمیشن فیصله کړی دا چې د فاټانا بے کورشو خلکو تبا په کمپونو کې د ووټ اچولو حق ورکړل کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وویل چې د نادره د ریکارډ مطابق دا وخت د پاکستان په بیلابیلو کمپونو کې 14,000 کورنۍ مشته دي چې 300,000 کسان ترې جوړیږي. نوموړي وویل چې دوی لپاره به د کمپونو په حدودو کې پولینګ بوتونه جوړولی شي او که څه هم د دې اجازت په قانون کې نشته خو دوی له دې لپاره سویدا د قانون وزارت ته لیږلې ده. نوموړي زیاته کړه
چې زمونږ په اگزیستینګ لا کې دا ده چې د کانسټیټوئنسی چې دا حلقه د غینه بهر ته پولینګ سټیشن نشي جوړولی. نو های کورټ په دې سلسله کې یو ډایرکټیو ایشو کړی ده چې په هغه کې دا ویلو چې دا ای ډی پی سی دا ډیسفرنچایز کول خو نه دي پکار. دوی له خصوصا سره کول پکار دی. کمیشن په دې باندې ټو ډېر مفصل بحث وشو چې فاینلی دا فیصله وشو چې څنګه په موجوده اگزیستینګ لا کې د دې خبرې اجازه نشته چې د کانسټیټوئنسی نه ته بهر پولینګ سټیشن جوړ کړي چې دا ای ډی پی زی بلکې میکسیمم خلک په دې کې خپل د حق رائے به انتظار وکړي.
مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې په حق لا د قبایلی چارو تجزیه کار او خبریال شمس محمد نو پختل نو هغه اویل چې دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده ځکه چې یو طرف ته په کمپونو کې میش خلک په اسانه خپل ووټ ورکړي او بل خوا به په راتلونکو ټول ټاکنو هم خاصر وغورځوي. دې زیاتوي
دا کوم خلک راغلي دي یو خدای چې اوی ته د ووټ حق میلاو شو او چې په قبایلی سیمه کې کوم انتخابات کیږي نو چونکی اغل علاقې غریزي علاقې دي د ډیرو لرو درنه خلک کې د ووټ اچولو لپاره
غونتی میدانی علاقو ته یا چې کومي ترخیسته علاقې دي هغه ترازی د وټونو چولو لپاره ډېر زیات مشکل وي. اوس هر کله دې ته په خپل کیمپ کې دننه دغه سهولتونه ملاو شي چې نه د ګاډي تکلیف وي نه نور څه داسې خطرې سکیورټي پوزیشن هم د قبیلی سیمې په نسبت دلته ښه وي. نو زما د خیال مطابق خو دا ډېره ښه فیصله ده او کافي تعداد کې به د قبیلی سیمې په نسبت به په دې علاقو کې زیات ووټ پول شي او هغه به هم د دوی د قسمت بدلولو کې زما په خیال کې ډېر ښه کردار ادا کوي.
د ده په ترس کې د قبیلی چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته صدا سی ویل
دویته د امیدوارانو او د پولیټیکل پارټو چې هلته پولیټیکل پارټیز ایکس کې د الیکشن شویل چې دا غي د نو ته څنګه کیږي رسایي وته څنګه کیږي ځکه چې تر څو پورې دوی د غمو هم د سج نه جو شي د نو په خیال باندې دا عمل چې دغه د کافي متاثر ګرځي نو خبره ده چې دوی د انتهایی ستوند سره مخ دي. نو بنیادی ضرورت ورته خبره ده چې د الیکشن د مخ کې داسې یو ماحول جوړ کړي چې دا غي په نتیجه کې د خپل علاقو ته واپس لاړ شي ځکه چې دا ممکنات کې نه دي الری د طالبانو سره یا د خلکو سره چې کوم په پارټا کې موجود دي یا په نورو علاقو کې موجود دي دا اوس خبرې روانې دي. زما خپل نظر دا دی چې دا یو عارضي سیټ اپ خو کېدای شي خو د دې نه چې کوم نتایج د هغې ضرورت ته یا موږ یې توقع لرو نو هغه به تحصیل نه شي.
د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې به د پاکستان هر وګړي په هغه ځای کې اوټ اچولی شو چېرته چې به د هغه نوم درج و. ولې اوس به له دې قانون وروسته چې کوم ځای کې کیمپونه وي هم هغلته به د خپلې خواهې امیدوار ته اوټ ورکولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د رادیو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې د مانځل منځوري د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو د 2011 کال د نومبر په 3 منټه ورکړې وه. دا چې نننۍ رادیو په ارتقائي توګه دې ځای ته څنګه راورسېده له عبدالحی کاکړ به یې واورو.
د ریډیو نړیوالې ورځې د لمانځلو مقصد په نړیواله کچه براډکاسټرانو همکاري زیاتول، لوی لوی شبکې او کمیونټي ریډیو د څپو د لارې معلوماتو ته لاسرسي او د بیان ازادي ته هڅول دي. د یونسکو په وینا د جرمن فزیکس پو هنریخ روډلف هرتز الکترو مګنیټک تیوري یا د رڼا د مقناطیسي کشش نظریه نور هم پراخه کړه. هغه یو داسې آله جوړ کړه چې ریډیوي څپې جوړولای شي او هم یې درک لګولای شو. همدغه د ریډیو د جوړولو پر لور لومړی ګامو بلل سو. له دې وروسته په 13 نومبر کال 1855 کې د هندوستان ساينس پو جگدیش چندر بوس د وایرلس خبرونو بنیاد کښښولی. شپږم اکتوبر 1855 بیا د ژغ خبرولو او ریډیو د بانی ریجنالد فیسنډن د زوکړې ورځ ده. خو په 1895 کې بیا د روس موجد الکساندر پوپوف په لومړي ځل د ریډیو ریسیور مخې ته راوړی او دا ورځ په روسي فیډریشن او بلغاریا کې د ریډیو د ورځې په توګه ولمانځل شوه. لس فروری 1898 د جرمن ساينس پو برټولد برخت د زوکړې ورځ ده. دا وړاندیز وکړ چې ریډیو کېدلای سي د راشي درچ لپاره استعمال سي. دا وړاندیز وکړ چې ریډیو کېدلای سي د راشي درچ لپاره هغه وخت استعمال سي کچرته د لغپرندوی عالی ځخه د مواصلاتو په اله بدل سي. بل اخر د په 24 دسمبر 1918 کې د ریډیو لومړی خبرونی وکړې. لدیلاري د ژغ ژوندۍ موسیقي او ریکارډ سوی موسیقي خبره کړه.
عبدالحی کاکړ چې د رادیو د نړیوال ورځې په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول پم دی موضوع کې پاتې کیږي. یوسو کبایلو د رادیو د نړیوال ورځې په اړه خپل سرګندونې له مشال رادیو سره شریکې کړې دي. ورځې چې په غډې وورو
زمانوم قادر خان چل دی زه د باجول سیدونکو امام په ریډیو خاص کار زمون په قبایلی سیمو کې ډېر اهمیت لري ځکه چې دلته خو یو نور قسم میډیاګانې لکه ټلویزیون خو دا قسم دغه زیات نشته دی. نو دلته زیات خلک چې تقریبا 95% خلک چې کم دی نو ریډیو واوري.
ابراهیم مې نوم دی خبرې ګنسه یم زو کیم کیم. نو زموږ خو دا وایو کنه چې مثال کوم خبرونه دي د وطن کم زموږ د وطن د علي ځلي دي د دې خبرونه چې ډېر دغه شي چې دې صدا سي او حل راوځي دې سره د هر صدا سي دغه خبرونه مبلونه مهم وړاندې سي چې هغه د خلکو له خیر خګړې کار وشي او ور ورسيږي.
او زما مخه یې نن دې د امبارې مده ومنې جنسې امبار دا ریډیو خو شو ټول الحمدلله دلته ټول الکان چې کم دي کم زړې دي ټول ریډیو ته په دې دوه ټیشنې ریډیو ریډیو وي او مشال دی او کمی سپین دي چې هغه کې دې خبرې کوي کنه او یې زموږ خلکو.
ایمو نوم شهید الاسلام دا وزه د شمالي وزیرستان د ایدا کې بشیندای او په دوه ستر ستر کې معذور یو. ای ریډیو خو بالکل اهمیت ځکه ډېر ده چې خو میشو د هر شي نه محروم یو میشو نه پابندې دي څه شي نه لري انټرنیټ نشته یو ریډیو باندې میر انحصار ده میر په قبایلی سیمې شه بالکل د ریډیو ډیر اهمیت ته او ډیره ضروري ده او زه د مشال د ریډیو ډیره شکریا ادا کوم چې په انټرنیټ نه مې زر خبره وي
د مونوم اسد ده د شمالي وزیرستان میر انحصار سره تعلق سته د قانون سبا خو الکترونیک میډیا دو پرنٹ میډیا دو یا د نوې چکی مې میډیا شاینه دي د فیسبوک ته یوټیوب ده شاینه چکی مې استعمالي دي میډیا په غبنده خو په غونډه نه کاځو دا بیا چې ریډیو د خلک ته پر ډیره ګټور شایده
تاسو د قبایلی سیمو نه د خلکو سرګندونه ورېدی چې د رادیو د نړیوالو ورځې په مناسبت له مشال رادیو سره خپل سرګندونه شریک کړي وي وخت د مخام 15 بجې شوې دي د انیس اجبل نه بده خبرونو لنډیز باورو
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د غی فیصله هرکلی کړي چې امریکا به په راتلونکي کال کې له افغانستان څلور ډیر سره نور سرتیري وباسي. ولسمشر باراک اوباما بیګا په خپل کلنی وینا کې ویلیو چې امریکا به د 2014 په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. د پاکستان او افغانستان لوړ پوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ په 10 نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هريره مویدین د نه پر خبريالانو ته ویلي د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي. د جنوبي وزیرستان محسود کډوالو په اسلام آباد کې د احتجاج په وخت ویلي چې د پاکستان پوز لخوا دی په فاټا کې عملیات او د عامو خلکو وجنه بند کړل شي. د خبر پختونخوا د خوځو د حکومت او پرمختګ وزیر سرتارا ایاز پرون په خبر کې د یوې دستوري پر مهال ویلي صوبایي حکومت به په روانه میاشت کې جندر پالیسی جوړوي. د پېښور های کورټ چیف جسټس په خبر کې د هدفي وجنو از خود نوټس اخستی دی. د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان تیر ماسیګر د سبي د کورونو چارو سکتر او د پولیسو مشر نه د روانه میاشتې په 14 نیټه ځواب وغوښتي چې ولې امنیتي سرتیری د پېښور او خوش شاسیمو کې د هدفي وجنو په مخنیوي کې ناکامه شوې دي. د افغانستان مقامي چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس عامګړي وجل شوې دي. د کونړ والی ویلي د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د برید د شروع پروس بغیر د ولست خبرولو کړی دی. د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت ته د پروازونو لړۍ بیرته پیلوي. سباندې دوش کال مخکې په کویت د صدام حسین د ځواکونو د حملې وروسته د هیواد ته د عراق د حکومتي ایرلاین پروازونه بند شوي وو او روس پارلیمان په اکثریت سره هغه بل جوړ کړی چې له مخې به یې په عامو ځایونو کې د سګریټ سکل منع وي.
انیس اجمل واچې د خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کول سوښوي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان د غلوست دي او غټی کې په دې رپورت کې برابر کړی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منسوبې په درې ورځني مذاکراتو کې په دې خبره اتفاق وشو چې ایران به امروزه 2 کیلومتره په حساب په 14 میاشتو کې 1.8 کیلومتره پایپ لاین به مکملوي. ادارې زیاتوي چې دا مهمه منسوبه به دسمبر 2014 پورې مکمل شي چې د دې په سریه به ایران پاکستان ته روزانه 1.5 ملیون کیوبک ګیس به ورکوي چې دا غینه به ملک کې د بجلی په پیدا اور کی سلور سره میگا واټ اضافه وشي. اداره وای چې دې منسوبې نه به نه صرف ملکی معیشت بلکې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به هم مضبوط شي او ملک به د ګیس او بجلی بحران نه خلاص شي. نو ضروری ده چې په دې منسوبې د عمل درآمد یقیني جوړ کړئ شي او د دې جوړول لپاره د پفوري توګه ګامونه اوچت کړئ شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان له طرفه پېښور کې د هدفي وجنو سخت نوټس اخیستل شوی دی او انتظامی نه د دې په حق له یو هفته دننه د رپورت غوښتنه کړې ده. ادارې مخکلي کې چې چرته پوري د هدفي وجنو د مخنیوي تعلق دی نو موږ ګړو چې د مقصد لپاره به پولیس لا چرته په سړکونو د حفاظتي ګامونو چټول ضرورت وي نو هلته په دې وجنو کې به د ککړو خلکو د گرفتاری هم ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي او د قاتلانو لټول اسان کار نه دی خو د ټولو تانو پولیس خپل علاقو په هلو ځلو نظر کوو ساتي او د مخصوصه ډلو نگراني وکړي نو پاغي لاس اچول بیا ګران کار نه دی. اداریا خیر کلی کی چې پولیس باید عدالت په دې حکم نامې به سنجیدګۍ سره عمل کوي او د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. ایکسپرس ورځپاڼه خپل اداریا کلی کی چې سپریم کورټ ټول سیشن ججانو ته هدایت کړی دی چې خپل ضلع کې دی د سرکاري سکولونو رپورټ دیش ورځې دننه جوړ کړي چې په کومه ضلع کې څومره سرکاري سکولونه دي، د شاړو سکولونو شمېره څومره ده او په دې کومو خلکو قبضه کړې ده. اداریا زیاتوي چې څو ضلع یونیسف او عالمی مالیاتي ادارو تعلیمي فنډس او د سکولونو په جوړولو کې د درغلیو او د تعلیم په حالت اظهار د تشویش اظهار کړی دی. نو چې د تعلیم دا حالت وي نو موږ به څه ترقي وکړو؟ ادارې وړاندې لیکي چې وډیره او جاګیرداره طبقه د تعلیم خلاف ده، په سکولونو قابضه ده، زرګونه جعلي سکولونه چلیږي چې د ولس پرې اربونه روپۍ ضایع کیږي. که په تعلیم هم سیاسي اثر او رسوخ استعمالیږي نو دا کم سره ظلم دی. نو ضروري به نه وي چې اعلی چارواکي د وضاحتونو په ځای د عدالت په حکم عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورځپاڼه د چیف جسټس آف پاکستان افتخار محمد چودھری د خولی لیکي په هیواد کې ګڼ شمیر بوت یا تش په نامه سکولونه دي چې پکې مالونه تړل کیږي او د سارو غوجلې ترې جوړې شوې دي، خو استادان یې تنخواګانې اخلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د حکومتي او فوجي چارواکو په حواله وایي چې پینټاګون په 2014 کال کې د افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد کې د 8000 امریکایي سرتیرو د ساتلو منصوبه لري. د دې دواړو مقالو غټ کې د تزمنګ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لوی جج د ګل په ورځ ټول هیواد کې د تش په نامه یا بوت سکولونو د تحقیقاتو امر کړی دی، په کومو کې چې خلک ساروي تړي او استادان یې هسې تنخواګانې اخلي. ورځپاڼه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خولې لیکي سکولونو کې مالونه تړل کیږي او د سارویو غوجلې ترې جوړې شوې دي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خپل ولس بچو ته د آئینی حق یعنی تعلیم ورکولو په لړ کې ترسره کوو. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې تعلیم یو لوی چیلنج دی. د هیواد کې د بجټ 2.5% نه هم کمه برخه په تعلیم خرچ کیږي. په ټوله نړۍ کې یوازې 9 هیوادونه داسې دي چې په تعلیم کم خرچ کوي. ورځپاڼه د چیف جسټس لخوا لیکي حکومت د بوت یا غیر فعال سکولونو په اړه د جواب یا وضاحت په ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا داسې ښکاري چې د دې سکولونو لپاره فنډ او تنخواګانې ورکول کیږي، خو سکولونه شل پراته دي او په کې سروي ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د وړو وړو مسلو ته کتنه د عدالت کار نه دی، خو دوی به ولس ته آئینی حقونه رسول یقیني کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه لیکي پاکستان کې خواوشا نیم په نیمه هغه ماشومان چې د پرایمري سکول ته تللو په عمر کې دي د سکولونو نه بهر دي. دا راز هم د دغه عمر جنکو کې 15% ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرحله وار کمولو خبره څرګندوي چې د هیواد جرنیلانو او د صدر باراک اوباما د حکومتي سلاکارانو ترمنځ مفاهمت شوې ده، ځکه چې پوځي چارواکو د 2014 کال نه پس افغانستان کې د خواوشا 10000 ځواکونو د ایسارولو غوښتنه کوله او د صدر اوباما مشیرانو د هیواد کې د ډیر کم امریکایي موجودګۍ خبره کوله. ورځپاڼه د پوځي چارواکو لخوا لیکي په لویه پیمانه د افغانستان نه د ځواکونو ویستلو سره ممکنه ده چې هغه لاسته راوړنې چې ډیر په ګرانه ترلاسه کړی شوي د منځه لاړې شي. هلته د دغه مجوزه پلان تر مخه په 2018 کال کې به افغانستان کې د ځواکونو شمیره د 3500 او 6000 پوځیانو پورې کمول کیږي. دا راز په 2018 کال کې د زرو پوځیانو د کمولو تجویز دی چې زیاتره خلک به یې د امریکایي سفارتخانې نه کمول کیږي. ورځپاڼه د یو جگپوړي امریکایي پوځي چارواکي د خپلې وای په 2014 کال کې به د ځانګړي عملیاتو ځواکونه افغانستان نه وستل کیږي چې په گاونډي هیوادونو کې به د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره چمتو اوسیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ټایمز ورځپاڼې په شام کې د حکومت پر ضد د یاغیانو د روستو فتوحاتو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د شام حکومت وسلوالو مخالفانو د دغه هیواد د فوز زنګي الوتکو قبضه او یو شمیر فوزي مهمات یې په نښه کړي دي. د دغه رپورت غټ کې هارون باچا دروروي.
برتانوی ټایمز رسپانه په خپل راپور کې لیکي په شام کې اغیانو د نهه پورز د هیواد پرې وپوزی اډې بریدو کړل او یو شمېر جنگي جهازونه قبضه کړل. دا په داسې حال کې دا چې ملګری ملتونه وایي په شام کې روانې د دوه کلنې جګړې په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمېر 10,000 ته نږدې شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د شام د یو غټ ښار الیپو په ختیځ کې موقعیت لرونکي پر الجراح نومې پوځي اډې د شامي اغیانو حمله د بشر الاسد د کمزوري حکومت لپاره یوه ستره ضربه ده. ټایمز ورځپاڼې په انټرنیټ د خپرې شوې یوې ویډیو حواله ورکړې چې پکې ښودل شوي د اشرار الشام په نوم د یوې اسلامي یاغي ډلې جنګیالیو دوه میګ جنګي الوتکې سره د وسلې په خپله ولکه کې اغوستې دي. تر دې مخکې د تیرګل پور زیاغانو په شام کې د بجلی تولیدولو په تر ټولو لوی ډیم چې د بشر الاسد پلار حافظ الاسد په 1900 کلونو کې جوړ کړی وو هم قبضه وکړه. یاغیانو په عیني حال کې د ځینو نورو مهمو اهدافو د په نښه کولو او په قبضه کې د اغوستو اداوې کړې دي. ورځپاڼه د شام د چارو د وسیړنکار جیمز ملر له کوله لیکي چې وایي د هیواد حکومت مخالف ځواکونو په دې وروستیو کې دومره په چټکۍ سره فتوحات وکړل چې دوی یې حیران کړي دي. د نوموړي په خبره یاغیانو دا ګټې په داسې حال کې لاسته راوړي چې د شامي حکومت د مخالفه بېلابېلو یاغي ډلو ترمنځ د زیاتې همکارۍ نښې تر سترګو کېږي. ورځپاڼه په خپل راپور کې کاږي د شامي پوځ یوې سرچینې پخلی کړی چې د 8 ساعتونو له سختې جګړې وروسته یاغیانو الجراح هوایي میدان قبضه کړی خو ویلي دي چې د دوی دغه لاسته راوړنه بې ارزښته ده. که څه هم په شام کې حکومت مخالف فعالین او ځینې څېړنکاران وایي چې نیول شوې جنګي الوتکې د استعمال وړ دي خو ورځپاڼه د ښاغلي ملر په حواله وایي چې د دغه جهازونو د کارولو د یاغیانو په وړتیا شک لري. د ټایمز پر راپور کې ویل شوی وروسته له هغه چې د بشر الاسد رژیم د شام په یو شمېر برخو خپل کنټرول له لاسه ورکړل د یاغیانو پر ضد یې هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
هارون باچا او چې تاسو د ټایمز ورځپاڼې کې د شام په اړه د شام د حالاتو په اړه رپورټ وړاندې کولو. تاسو په یو بل رپورټ په لور راګرځوم. په نړۍ کې د انټرنیټ استعمال ورځ تر ورځې زیاتېږي. د انټرنیټ حد څه دی او که چېرې د انټرنیټ معلوماتو جمع کولو حد سر ته ورسی نو بیا به څه وي؟ د انټرنیټ یو مجلې ساينټیفک امریکن په دې موضوع یو مقاله خبره کړې ده چې غټکی درته زه ګولای اسلان دي کوم. د انټرنیټ یو مجلې ساينټیفک امریکن په یو مقاله کې لیکلي چې کله به انټرنیټ اخري حدونو ته ورسی او څنګه به د دې مخنیوي وشي. د روان کال تر اخرې پورې به په نړۍ کې موبایل ټلیفونونه چې ورته سمارټ فونز هم ویل کیږي او انټرنیټ سره تړلي نور آلات به د انسانانو نه زیات وي. په دې کې تر ټولو زیاته حیرانونکې خبره ده چې دغه آلات به نور تیز او د انټرنیټ استعمال به پکې زیات وي. مجلې د سیسکو یو رپورت حواله ورکړي چې د شمیرو تر مخه یې نړیوال موبایل ډیټا یا د کمپیوټر شمیرو راجمع کول په 2012 کال کې د 80% زیاته شوي او په دې کې زیاتره انټرنیټ کارول کیږي. مجلې لیکي چې د نړیوال انټرنیټ ډانچا لا محدود ده او زیاتره په دې حیران دي چې کله به د انټرنیټ اخري حد ته ورسی او بیا به څه وکړي چې کله اخري حد ته ورسی. مجلې د امریکا نیو جرسی ښار کې د انټرنیټ یو سیړنیزې ادارې مشر مارکوس هوفمن سره په دې موضوع خبرې کړې او ترې پوښتلي چې کله به د انټرنیټ اخري حد ته ورسی. نو په جواب کې هوفمن وایي چې د دې نخې نخانی په نظر ناراضي خدا خبره موجوده ده. هوفمن خپل یو شخصي تجربه بیانوي چې کله دوی خپل کوروالو سره د جرمني نه په اسکایپ خبرې کوي او د هاکی لوبه ګوري نو کله په زلپوري موقع اسکایپ ودرېږي. د دې نه دا خبره معلومیږي چې په مواصلاتي نظام څومره بوج دي. د هوفمن په خبره موږ د انټرنیټ اخري حدونو ته نږدې شوي وو او هیڅ بل لار نشته چې دا حد نور پراخ کړو. د دې پوښتنې په جواب کې چې د انټرنیټ اخري حد ته رسیدو مخه نیول څنګه ممکن ده، هوفمن وای یو وخت کار لاره دا کېدلی شي چې نور فایبر یا تار پر ځای کړل شي. دا وخت د ترانسلانټیک پوری غاړي یو فایبر تار دی او په کار ده چې د دې شمیره د 500 نه واخلي تر 100 پوري شي. هوفمن زیاتوي چې د دې کار لپاره به نور ځمکه کنستل او نور تارونه به غزول پکار وي. مجلې لیکي هوفمن د یو بل پوښتنې په جواب کې وای چې جدید موبایل ټلیفونونو کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی او په دغه آلاتو کې خام ډیټا ډیره زیاته جمع کیږي او بیا مرکزی ځایونو ته لیږل کیږي. هوفمن وای چې په کلاوډز یا په وریزو کې د انټرنیټ معلومات جمع کول زیات شوي او دا ورځ په ورځ زیاتیږي. مجلې لیکي د انټرنیټ پرایویسي یا راز پټ ساتلو پوښتنې په جواب کې هوفمن وای چې دا یو لویه ستونزه ده. دا سماجی رابطو په ویب پاڼو د صارفینو رازونه غلا کیږي. همدا غشان یو عام صارف چې انټرنیټ کاروي نو هغه هم له دې ستونزې سره مخامخ دی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 0020 22 11 دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصره ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
په اسلام آباد کې د مسعود قبایلو په جنوبی وزیرستان کې د روان فوجي اپریشن پر ضد پر امن احتجاج کړی. د دوی په وینا مسعود قبایل زیات نقصان د ماشومانو تعلیم او د سره سره نور نقصانات هم شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فوجي اپریشن دې زر تر زره بند کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان نه ورو.
په جنوبی وزیرستان کې روان اپریشن خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته روان پورم نه احتجاج کې د مسعود قبیلې خلک غوښتنه کوي چې د غوی په سیمه کې روان اپریشن دی زر تر زره بند کړي شي او دوی سره د مالی امداد هم وکړي شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاجي ډلې مشر شیرپاو خان ایڈوکیټ اوویل چې د ډېرې مودې راسي د دوی په سیمه کې اپریشن روان دی چې له وجې د مسعود قبیلې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. نوموړی زیاتوي
تل غواړو چې واپس لاړ شو التاباد شو خپل علاقہ را ته جوړ شي او موجوده جاری اپریشن رین ایجاد په فورن تور باندې شي او چې کوم ډرون حمله اٹی کیږي هغه د هم باندې شي او دغه سارا سارا چې مونږ سومره نقصانات شوی دي 57000 کورونه دي سکولونه دي هسپتالونه دي کاروباري مراکز دي هغه د ټوله مشته ازاله وشي په دغه مش کوم ټول غریب ده.
په دې پورم نه احتجاج کې شامل ایڈوکیټ عبدالحمید خان وایي چې د احتجاج مقصد د خپل ولس आवाज وفاقي حکومت ته رسول دي چې د غوی د نقصاناتو ازاله وکړي شي.
زموږ په ایجنسی باندې کوم اپریشن راه نجات شروع شوه دي نو د ورستو 15 کالو نن زموږ د کورونا وران شوی دي زموږ تعلیمي ادارې بن شوی دي زموږ کبر کاروباري مراکز بن شوی دي نو موږ د پروټیسټ د خو اسلام آباد تر اوسه د خپل مشرانو سره په سیلا باندې چې یاره موږ ته زموږ کوم आवाज دی هغه وفاق تورسی نور ادارې تورسی نو چې کوم اپریشن ده دا په مونږ باندې بنشي او مونږ خپل علاقې او خپل وطن ته مونږ په عزتمنه طریقه سره اولیږي.
سراج محمد وینا دا چې څنګه د سوات ملکن متاثرین په لږ وخت کې خپل علاقو ته واپس شول نو دا سید دوی لپاره هم حکومتي چارواکي ګامونه اوچت کړي.
ملکن نه 25 لک خلک آی ډی بیز راو تل خپل بهر درالو او ویدین فیو مانس هغه ریټر شخپلو زاین دا نو زمون خلک دا وای چې کا زمون علاقہ کې ټوټل 5 ټو 6 لک چې کم پیپل دي دا ډیسپریس شو دي صرف نو دا غي پر چې دومره ارسه پکاردا او د 25 لک آی ڈی بیس پر کم ارسه پکاردا د دې کمپیریزن دا وشي. یونایټیډ نیشن هم زمون دا ریکوست دی دا ګورنمنټ اف پاکستان هم ریکوست دی چې کایندلی په دې باندې تاسو خپل غوړو کو.
د غرنګ سردار کریم الله هم د حکومت نه د مالی امداد غوښتنه کوي.
نو په دې کې سم رم او نو مر غوړم فول کمپنسیشن جست لایک د ماده نور ورونو خبره وکړه ما ته لکه ملکن کې 20-30 لک روپے ملاو شوه وانه کې ورته ملاو شوه ز فول کمپنسیشن زما 50 لک لیس پکار دی ما ته د فول کمپنسیشن ملاو شي چې ز خپل کور ته لاړ شم خپل کلی ته لاړ شم.
د نوموړي په وینا چې دوی به تر هغه پورې د پورم نه احتجاج جاری ساتي تر څو چې دوی سره اعلی چارواکو رابطه نوي کړي او د دې مسلې حل نه روباسي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
کلمانو د نګوسو کتاسي واردل چې په اسلام آباد کې د جنوبی وزیرستان د مسعود قبایلو د روان فوجي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې. همدغه راز د شبقدر حلیم زی د بلابل کول ولوس د محکمه وابډا لاړه د بجلی د لوډ شډینګ خلاف د مومندو او باجوړ هغه سړک چې په خور سره تتل دي بند کړي وو. ولوس وایي چې هر میا شغوی د شلو لک روپونه زیات د بجلی بلونه جمع کوي خو په سیمه کې بجلی نه وي. نور تفصيل د سیمه د مشال لاډیو خبر یاله کوي.
د شبقدر بازار نه تر صبح خوړ هدرې پورې په سړک لرګي اچول شوی او رکاوټونه جوړ کړیو. رابط خان چې دغه سلګر مظاهره چانو ډلې مشرانه یې کوله وی ویل
ایک سن وابړی ویل چې دکاندار ما بجلی خرصولو والای ما تاسو غستلو والای ما له پیسې را کوي زب بجلی در کوم. ایک سن او زمنګ دا مایده وشول او دا واده وشول چې تاسو ما له 1000 روپۍ سرویس را کوي زب تاسو له 16 غنټې بجلی در کوم. اوس مطلب مونږه پیسې جمع کړی دی او دا لسم اورز د جسمنګ بجلی نشته تیاره دارا تم
شاروم خان چې تعلیم یافته ځوان دی وای چې دا ورځې د سکولونو د کلیز امتحانونو د شروع کېدو دی. ماشومان هم ډېر مشکل سره مخ دي ځکه چې د شپې سبق نشي ویلې.
په 16 غنټې کې اوس بجلی دی، هغه پورې راغلی چې 2 غنټې هم نشته دی. هغه د وژنې چې کم دلته مونږ به د تعلیم په میدان کې و چې کم طلبه دي هغه کال اخیری ورځې دي، هغه سټډي ورځې دي، هغه بالکل له دې نه محروم دي.
شاهد خان نوم یو بل تن ویل هر میاشت هغوی پخپله د ولس نه د بل پیسې غونډوي او محکمه وابډلی ورکوي، خو بیا هم هغوی ته بجلی نه
دا تقریبا 35 لاکھ نم جوڑی گی دا یو فیڈر وانی چم دا دا شاڑی نراوالا دا ڈیرائی بازار او شبقدر او علیمزی دا ٹول پا دی علیمزی فیڈر کی دی دا خلق بلم ور کئی او دا بل باوجود دوی تا یو گنٹا بجلی نی
بیا مو دا سیمینا ٹاکل شوی دا صوبائی سیملی غڑی بابر علی مومن سرا خبر وکڑی او دا اولس تون زیم و سرا شریک کرلی
کم دا کنیکشنو دا میٹری نی ناغی کی جکم زی کی رسی ناغ بزر روپے میاش ور کئی دیکھی تقریبا 22 لاکھ دوی تا ریکاوری شروع دا تیر شوی دا دریو میاش تونا 66% اوس ریکاوری دوی ته شروع ده. خو دې باوجود هم دا سلورم پنځم ورځ د بجلی نشته، دغه رنګ درې سلور ورځې نه موږ لاړ شوی سره خبر وکړو. لکه ډېر صبر وکړو، دی خلکو ډېر دغه وکړو، نو دې نه بغیر اوس بل څه حل نشته. خامخا به سرکونو ته روزي او خپل احتجاج به ریکارډ کړي.
بابر علي ته مو وویل په دې سړک د قبایلي سیمو نه مریضان او یا ضروري کارونه لرونکي ولس هم تیریږي، نو د هغوی مشکل ته ستاسو پام شته او که نه؟
بالکل، ما دغه رنګ ما اي سي صاحب سره خبرې شوې دي، اکسین صاحب سره، چېرته تاسو لږ زر راشي دا خبره حل کو ځکه چې باندې مریضان راځي. دا خو غټ روټ دی، داسې مومندو ته تللی، باجوړ ته تللی دی. خبر کو مونږ به کوشش کوو چې دا روټ زر تر زره کولاو شي.
د دغه مظاهره کوونکو په وینا هغوی خو د محکمې وابډه هر قانون او حکم مني، بیا دې باید هغوی ته لږ تر لږه 14 غنټې بجلی خامخا ورکړي شي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
په قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابېدو په نتیجه کې یو شمېر سکان د پاکستان نور برخو ته کډه کړي دي. د خیبر ایجنسۍ له تیرا درې څخه ځینې سکان کراچۍ ته تللي دي. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي د یو کوچیدلي کورنۍ له مشر منموهن سنگ افریدي سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د کراچۍ پښتون ګڼمیشتي سیمې کې ماړی مسان چوک نه څو ګامه ورخوا د حکیم منموهن سنگ افریدي د حکمت کتن ځای دی. 45 کلن منموهن سنگ وای د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې پیدا شوه، خو د حکمت د کاروبار په سلسله کې لومړی په کابل کې میشت وو. په کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته پېښور ته وکوچېد، خو په پېښور او تیرا کې بدامنۍ نوموړی کراچۍ ته په راتللو مجبور کړو. حکیم منموهن سنگ وای هدفي وجونو او فرقه ییزو نښتو ځپلې کراچۍ د هغه لپاره تر اوسه د نورو ځایونو په پرتله پوره نه ثابته شوې ده.
موږ تعلق د خیبر ایجنسۍ نه تیرونا.
کراچۍ کې نه کسان خپل کور والا عبادت دلتا پا لائٹ ہاؤس کے یو مندر دائی پا مندر کی مو ننا گردوارا جوڑا ہوں. کراچے کے چکل ارتول مرتول شیم گنا یا بلت شیم نمو بنی دکون نبندائی کم علاقہ کی زکی نم پا مغی علاقہ کی نائی مغو خال کرتی چا مورر تی چا ورور تی چا پلورر تی. مذہب بوجہ والے مسالے جوڑی گی چکل اچا پا مذہب کی گوتی ہوا ہے مو اوسا پر اچا پا مذہب کی گوتی ندی والی ہے وہ چی چوک نمو پا مذہب کی گوتی وحی مو اغلام خپل زون پر لوس کنده ار کړی چې ته وکړه خبر یو کاوه پونه هر چا خپل کور دی.
هغه وای په هندستان کې د مغولو د واکمنۍ راهسه هغوی او نور سکان د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې اوسېږي. د نورو جوبو ویونکې د هغوی هم مذهبه دوی پښتانه سکان بولی او دوی په خپل هم ځانته په پښتنو ویلو په خر محسوسوي. نو موړې زیاتوي د تیرا مسلمانانو پښتنو تل دوی ته او د دوی دین ته په درنسترګه کتلې دي.
هم په پښتنو کې چې موږ خپل پښتنو یو کنه هم موږ چې کوم ځاني چې ته چا سره ناشتي کنه ز ذاتی سکیم زه خاندانی سکیم خیبر والا چې کوم سکونم دی کنه هغه بنیادی سکون ای بابا گورنانک ا تعلیم وسه تړلې دی ایغه پښتو په واجه باندې موس په پښتونستان کې ټینګ ا پښتو چې نه وای کې دیشي موګم نه وای ځکه چې 47 او 71 او 81 جنگونه تیر شول کنه موږ د خپل خلکو نه ډیر زیاته متاثر یو او ډیر زیاته لایکو چې په هر وطنم لوړ شو مو پښتو جبا پښتو ا دغه نه جبا نشتا دغه غونډه ثقافت نشته دغه غونډه میهمان نوازی نشته دغه غونډه خلک نشته هر څه ورته ویي خلک خدا سه شي نشته لګا نو په وخت رو
من موهن سنگ وای په سیمه کې خراب حالاتو د هغوی هم مزه به زیات ځپلې دي او د دغه حالاتو له وجې ګڼ شمېر سیکان له تیرا څخه پېښور ته کوچېدلي او ځینې نور بیا هندوستان، کراچۍ او د پنجاب یو شمېر برخو ته تللې دي.
موبایل نہ ورنہ اوخلی ہر امیش کی منہ موبایل بدلی گاڑی مرنا کوزی کی شینا نہ کوزی لوٹ مارو کی نور لوڑ سی.
حکیم منموہن سنگھ وای په کراچۍ کې هغه پخپلا او د هغوی د کورنۍ نور غړي حکیمان چې د خار په بیلابیلو برخو کې د حکمت له شوبې سره تړلې دي شوکمارو وخت په وخت لوټلې دي، خو بیا هم دغه شوکې او لوټل د سر لزیانه دوی کم بولی او همدلته پخپل کار او روزګار خوشاله دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د پختنو خزو لپارا د مشال اونیزه خپرونه
تاندی هیلی
دلتا خوشالم یو خپم یو خپل وطن پسی تا خوشاله بدی چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور راځو چې موږ باجول بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نه نه خزي را مخ کې شوی د سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندی هیلی
په ننګرهار کې د افغانستان د اساسي قانون د حاکمیت او له هغه څخه د ملاتړ په مخه د ورځنی سیمینار د سېشنبي یا نه په ورځ پیل شو چې ګډونوال به پکې د اساسي قانون ته تطبیق لپاره خپل نظریات سره شریکوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه سیمینار چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیونې تابع نیولې د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو سربیره پکې ولسوالان او د دغه ولایت قومي مشران او مخاور برخه لري. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې د خپلواک کمیسیون اجرائیه مسول مرتضی حبیبیار د سیمینار د جوړېدو په موخه خبريالانو ته وویل.
جلال آباد ښار کې د دوه ورځې ورکشاپ پیل شو چې موخه یوازې د اساسي قانون د حاکمیت او د اغیز خدمت ملاتړ پاړه ده. د پونتون سازان د ننګرهار ولایت ولایتي ادارې او کارکونکو د ولسوالۍ ولسوالانو او کارکونکو د مدني ټولنې استازي د رسنیو استازي د خزو چارو ریاست او داسې نور د ښار د گذر د وکیل
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې اساسي قانون یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی دی.
د قانون اساسي د جوړښت نه راپدی خو باندې ولس کې خو به ویم بل عموم خو په اکثریت ادارو کې صرف د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوی دی. تر اوسه پورې ورته چا اعتنا نه ده کړی. د یو وړوکي مامور نه نیولې تر وزیره پورې د اساسي قانون د رعایت په برخه کې ډېر بې تفاوته پاتې شوی وي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپل واک کمیسون مشر ډاکټر رفی ولا بیادار وایي چې دولت په دې نه دی توانېدلې چې قانون په تمامه معنا پلي کړي.
شپږمه ماده د اساسي قانون راوخلې د دولت مکلفیت په غاړه اخیستل دی چې نړیوال اعلامې د بشري حقوقو او نورو اسنادو ته کنوانسیون ته ژمنتیا ښودلې ده. دا په دې معنا ده چې دولت مکلفیت لري. متاسفانه چې په دغه مکلفیت په ادا کولو کې ناغېړي شته ده او کاملا دغه قانون نه تطبیقېږي.
د مثبت بدلون د ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې په عدلي او قضایي ادارو کې هم د اساسي قانون په برخه کې پوهاوی کم په نظر راځي.
د قانون پر وړاندې یو لوی خنډ چې دی هغه د اړوند ارګانونو د قانون معلوماتو کمواله دی، یعنی په قانون باندې نه پوهیږي. ځینې وختونو کې عدلي ارګانونه په ځینې برخو کې د دوی هغه پوهاوی کم وي، نو نه دولتي ادارې خو به کاملا د قانون د پوهاوي په برخه کې ډېرې ستونزې لري.
یاد دی وی چې د تیرو سبان د لسو کلونو رئیس د افغانستان اساسي قانون جوړ شوی دی. کتون کې وایي چې افغان دولت ته پکارو چې د اساسي قانون له جوړېدو سره سمې په قانون د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی وو. اوس چې بې عدالتۍ ریښې غځولي د قانون پلي کول پکې ناشونی خبره ښکاري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې پای شي بوته رارسیدلو. یو څو شپې پاتې دي چې انیس اجمل ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
امریکای ولسمشر باراک اوباما دغه فیصله هرکلی کړی چې امریکا به پراتلونکي کال کې افغانستان سلور دیرش سره نور سرتیری وباسي. ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام کام ته په خپل کلنی وینا کې ویلي وو چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. د پاکستان او افغانستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ په 10 نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هريره مویدین د نهي پروت خبريالانو ته ویلي وو د دې غونډې هدف بداوي چې په افغانستان او ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي. د جنوبي وزیرستان مسعود کډوال په اسلام آباد کې د احتجاج په وخت ویلي چې د پاکستان پوځ لخوا د پفاټا کې عملیات او د عامو خلکو وجنه بند کړل شي. خیبر پختونخوا د ښځو د حقوقو پرمختګ وزیر ستاره یاس پرون په پیښور کې د یوې دستوري پر مهال ویلي صوبایي حکومت به په روانه میاشت کې جنډر پالیسي جوړوي. د افغانستان مقامی چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لس عام وګړي وژل شوي دي. او د عراق حکومتي ایرلاین د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي هیواد کویت د پروازونو لړۍ بیرته پیلوي.
د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. زستا سوکوربا ګلایاز د خبرونو ویونکو انیس اجمل ټکنیکی همکار علي محمود او نور همکاران لتا سي جزا غواړو. سبا لبابیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.